امریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای اشرف غنی وایي چې د انتخاباتو د نیټې د اعلان پوري به اوسنی پارلمان خپل کار ته ادامه ورکړي. د پاکستان پوځي چارواکي وایي چې په خیبر ایجنسۍ کې لږ تر لږه شل یاغیان وژلې دي او ټاکل شوی ده چې د امریکا په یوې کلیسا باندې د برید نیول شویو مشکوک د جمعې په ورځ محکمې ته حاضر کړی شي. السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړی. افغانستان د ملي یووالي حکومت اجرایی ریاست وای د راتلونکو پارلماني ټاکنو د اوسنی پارلمان د کار دوام مشروعیت لري. په دې حقله رپورت او حکومتي مامورینو او بشری فعالان وای چې په جګړو او نامنیو کې د بے سرپرست شو ماشومانو راتلونکي سخت اندېښمن کړی دي. دغه رپورت هم د خبرونو نه وروسته اوریدې شي. اوس هڅه بلکو زه او ځان زرانه یوسف سیدرتا د دې وخت خبرونه وړاندې کوم.
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی ویل دی چې تر یوې میاشتې پورې به حکومت متحد دی چې د راتلونکو پارلماني انتخاباتو لپاره نیټه وټاکي. د ارڅخه په خبرې سوي خبر پانه کې راغلی دی چې د انتخاباتو د نیټې تر اعلان پورې ولسی جرګه او اوسنی پارلمان خپل کار ته ادامه ورکولی سي. په عین حال کې د افغانستان د ملي یووالي حکومت اجرایی ریاست وایي تر راتلونکو پارلماني ټاکنو د اوسنی پارلمان د کار دوام مشروعیت لري او دا چې د پارلمان د کار د دوام لپاره د کومې اجماع رامنځته کولو ته اړتیا نه لیدل کېږي. د دغه ریاست یو ویان آصف آشنا امریکا ژغ آشنا ډېرو ته وویل چې اجرایی ریاست دا ګڼي چې د نوي پارلمان ته جوړېدو اوسنی پارلمان مشروعیت لري او په دې برخه کې د اجماع رامنځته کېدو ته اړتیا نشته. د افغانستان د اساسي قانون د درې اتیا مادې د غوښتنې له مخې ټاکل شوې ده چې د روانې دوشنبې په ورځ د افغانستان د ولسي جرګې کار پای ته ورسیږي. خو لکه څنګه چې د اساسي قانون دا ماده یې وړاندوینه کوي، تر اوسه د نوي پارلمان د جوړېدو لپاره ټاکنې چې په کار و د سرطان د لومړۍ ورځې یوه یا دوې میاشتې وړاندې ترسره سوي وایي نه دي ترسره سوي. د غلط د اوسني پارلمان د کار دوام ته د مشروعیت د ورکولو په برخه کې د ملي یووالي د حکومت د مشرانو ترمنځ د نظر د اختلاف سبب سوی دی. که څه هم جمهور رئیس او اجرایی رئیس دواړه د قانوني خلا رامنځته کېدل نه غواړي، خو اجرایی ریاست د اوسني پارلمان د کار د دوام په باب د ملي اجماع د رامنځته کېدو لپاره د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د سلام مشروع د پیل سوي لړۍ سره موافق نه دی.
د ننګرهار په مومندرې ولسوالۍ کې د هوایي برید له امله اته وسلوال وژل شوي دي. د دغه ولایت د امنیې قومندانۍ ویاند حضرت حسین مشرکوال امریکا غږ ته وویل چې د بې پیلټ الوتکې دغه برید نن سهار 10 بجې په سیمه ییز وخت د ویشتمې ویالې په سیمه کې شوی دی. نوموړی وایي مړی لا هم د بمبار په سیمه کې پراته دي او څلور جستونه لا نه دي پیژندل شوي.
یاخیانو د ننګرهار ولایت د جلال آباد ښار او د لغمان ولایت د مهترلام ښار برېښنا قطع کړې ده. نن په سلګونو تنه خلک په دواړو ښارونو کې په مظاهرو راووتله او د یاخیانو د اقدامې وغندي. مظاهره کوونکو پر حکومت باندې هم انتقاد کوي چې د اوزبین او سروبي د سیمې قطع سوي لینونه یعنې د ترمیم کړي. یو مظاهره کوونکي داسې وویل:
سمیر د جلال آباد ښار اوسیدونکی د کل رئیس چې برق نشته، بیخي د خلکو د ژوند دغه بانه ور سره متضرره شوی ده. خلک کور ته زینو مونږ نشو کولای چې د بخاب شان استراحت کو، بلکې د خار کورونه تنگ دي، واړه دي، ګرمۍ پکې ډیره ده، اکثره سیمټي کورونه دي، تف لري دي، په ځای چې کور ته په تک سره سړی ده.
د دې ترڅنګ چې د دوبی په فصل کې د افغانستان په ختیځ کې د تودوخې اندازه د سانتیګراد په اندازه تر 540 درجو پورې لوړېږي، خلک د دې روچې په میاشت کې د برېښنا د نشتوالي له امله د ستونزو سره مخ دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 FM 100.5. خبرونه ته ادامه ورکو. د پاکستان پوځي چارواکي وایي چې د دې هیواد په شمال لویدیځ سرحدي سیمه کې په هوایي حملو کې د دوی په وینا لږ تر لږه شل یاغیان وژل شوي دي. دغه هوایي حملې د یاغیانو د پټېدو په مرکزونو شوي دي. د پاکستان د پوست په یوې مختصري بیانې کې راغلي دي چې د پاکستان جنگي الوتکو د افغانستان سرحد ته نږدې د خیبر په قبایلي سیمه کې بریدونه کړي دي. په بیانې کې دا هم راغلی دي چې د وژل شوو ترڅنګ اتلس ترګر ټپیان شوي هم دي. د پاکستان پوست په دې وروستیو کې د پاکستاني طالبانو او د هغوی د ملګرو ډلو په ضد رسمي پوځي عملیات پیل کړي دي او ادعا کوي چې زیاتره سیمه یې د یاغیانو نه پاکه کړې ده. روان پوځي عملیات د ضرب العصب د عملیاتو برخه ده چې د 2014 کال د جون د میاشتې راهیسې په شمالي وزیرستان کې روان دي. پوځ وایي چې تر اوسه په دې عملیاتو کې 2800 یاغیان او 350 عسکر وژل شوي دي.
د امریکا د متحده ایالاتو د جنوبي کارولینا د ایالت د چارلستن په ښار کې د تورپوستو امریکایانو په کلیسا باندې په ډزو کې د 9 کسانو د وژلو نه وروسته پولیسو یو سړی په دې ارتباط نیولی دی او په هغه ښار کې نن ویر او ماتم خپور دی. فدرالي چارواکي په دې اړه تحقیقات کوي چې دا قتلونه د کرکې په اساس سوي دي او کنه. ټاکه سوې ده چې نیول سوی مشکوک نن د جمعې په ورځ محکمې ته حاضر کړل شي. پولیسو یو ویشکلن ډایلان سټارم روف پرون د پنجشنبې په ورځ په مالی وخت سار وخت هغه وخت ونیوي چې د پیښې د ځاینه تقریبا 400 کیلومتر لرې شمالي کارولینا ته داخل شوی وو. هغه د امریکا د فدرالي تحقیقاتو د بیرو یا اف بی آی په قید کې بیرته جنوبي کارولینا ته د الوتکې له لارې انتقال شوی دی. د چارلسن د پولیسو قومندان ګریګ مولن خبریالانو ته وویل چې روف چې یو سپین پوستی دی د چهارشنبې په ورځ په دغه افریقایي امریکایي کلیسا کې د عبادت کوونکو په یوه ډلې تقریبا یو ساعت په یوه ډله کې یو ساعت ناست و او وروسته یې په خلکو باندې په ډزو پیل وکړ او د یوې واتیا کلینې ښځې په شمول یې نه عبادت کوونکي وژل چې درې تنه ټپیان کړل. د پیښې د قربانیانو د جملې څخه د یوه خپل سینن ته په مرکې کې ویلي دي چې مشکوک د برید څخه مخکې عبادت کوونکو ته ویل چې تاسو زموږ په ښځو باندې جنسي تیری کړی دی او زموږ هیواد مو نیولې دي، زه باید څه چې کوم هغه وکړم.
د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما په جنوبي کارولینا کې د تور پوستو په یو کلیسا کې د ډزو په پیښې ژوره اندېښنه او خواشیني څرګنده کړې او د دې وژنو وروسته یې خپله پاملرنه په امریکا کې د وسلو کنټرول ته اړولې ده. یو ورځ وروسته له هغې چې یو سپین پوست ځوان د جنوبي کارولینا په چارلسټن ښار کې د تور پوستو وګړو د کلیسا دننه ډزې وکړې، جمهور رئیس باراک اوباما چې خبریالانو ته خبرې کولې اندېښمن ښکارېده. ښاغلی اوباما ژوره خواشینی څرګنده کړه او ویل چې د ډیر تاسف او خپګان زیاده چې خلک په اوداسې ځای کې وژل کیږي چې دوی هلته سوله او آرامي لټوي. د امریکا جمهور رئیس وویل چې د متحده ایالاتو خلک باید بالاخره په دې مسلې غور وکړي.
هندي چارواکي وایي چې د دې هیواد په شمال کې په یو هوټل کې د اور د لګیدو له امله لږ لږ نه قسم رسیوي دي او شاوخوا لس کسان ورته پیاندي. ابتدایي رپورټونه وایي چې اور لومړی د اتر پردیش په ایالت کې په یو رستوران کې ولګېدی او وروسته څیرمه یو هوټل ته وغځېدی چې یو شمېر خلک پکښې بیده و او اور غافله ګیر کړل. د اور وژنې عملیې څو کسه وژغورل. د اور د لګېدو په هکله تحقیقات روان دي.
د یونان لومړی وزیر وایي چې د پور د بحران لپاره به یو داسې د حل لاره پیدا شي چې هم دغه هیواد بیرته اقتصادي وده وکړي او هم د یورو لرونکو هیوادونو په ډله کې پاتې شي. الکس سپارس نن د جمعې په ورځ په یوه بیانیه کې وویل چې د حل لاره به د اروپایي ټولنې د قوانینو او ډیموکراسۍ په چوکاټ کې وي چې په لړ کې به یونان وشي کړه چې د یورو زون د نن اقتصادي وده وکړي. نوموړي زیاته کړه چې ټول هغه کسان چې د یونان په برخه کې بیلابیلې منفي پیشبینی کوي هغوی به ټول غلط ثابت کړی شي.
په ډنمارک کې د شیلاس میانره و ګوند دغه هیواد پارلماني انتخاباتو بریا المنځي. د ګوند وروسته له هغه نه انتخابات وګټل چې د کډوالو ضد یو متحد ګوند یې ناببره زیاتې رایې وګټلې. تقریبا ټولې رایې شمیرل شوي دي او لومړني رسمي نتایج ښیي چې د پخواني لومړي وزیر لارس لوکی راسموسن په مشرۍ مخالف ګوند د پارلمان د 190 څوکیو د جملې څخه نوي څوکۍ ګټلې دي. د اوسنی لومړی وزیر هیلی ټارننګ شمیت په مشرۍ چپلاسی میانره وګوند 50 چوکی ګټلې دي. د ډنمارک لومړنی ښځینه صدر اعظم خپل ماته منلې ده، ویلې دي چې هغه به د سوسیال ډیموکرات ګوند د مشرۍ څخه هم استعفا وکړي.
دروریدونکو د سمري دغه آشنا رادیون خبرونه واوریدل. په موخه د خبرونې لومړی رپورت ده. افغانستان د ملي یووالي حکومت اجرایی ریاست وایي تر راتلونکو پارلماني ټاکنو د اوسني پارلمان د کار دوام مشروعیت لري. د پارلمان د کار دوام لپاره کومې اجماع رامنځته کولو ته اړتیا نه لیدل کیږي.
اجرایی ریاست وایي چې تر راتلونکو پارلماني ټاکنو د اوسني پارلمان د کار دوام مشروعیت لري. د افغانستان د اساسي قانون درې اتیا اووم ماده د غوښتنو له مخې ټاکل شوی ده چې د روانې دوشنبې په ورځ د افغانستان د ولسي جرګې کار پای ته ورسیږي. خو لکه څنګه چې د اساسي قانون دا ماده یې وړاندوینه کوي، تر اوسه د نوي پارلمان جوړېدو لپاره ټاکنې چې په کارو د سرطان د لومړۍ ورځې دوه یا یوه میاشت وړاندې ترسره شوې وې، نه دي ترسره شوي. دغه حالت د اوسني پارلمان د کار دوام ته د مشروعیت د ورکولو په برخه کې د ملي یووالي د حکومت د مشرانو ترمنځ د نظر د اختلاف سبب شوی دی. که سم جمهوري غني او اجرایی رئیس دواړه قانوني خلا رامنځته کېدل نه غواړي، خو اجرایی ریاست د اوسني پارلمان د کار دوام په باب د ملي اجماع د رامنځته کېدو لپاره د جمهور رئیس محمد اشرف غني د سلام مشورو د پیل شوې لړۍ سره موافق نه دی. د دغې ریاست یو وایان آصف اشنا امریکا غږ احسان راډیو ته وویل چې اجرایی ریاست دا ګڼي چې د نوي پارلمان تر جوړېدو اوسنی پارلمان مشروعیت لري.
په نظر ما پارلمان افغانستان باید به کار خود ادامه بده.
خلیل اشنا ویل زموږ له نظره د افغانستان پارلمان باید خپل کار ته دوام ورکړي. کومي اجماع رامنځته کېدو او مشورو ته اړتیا نه لري ترسو یو بل سوګراشي د افغانستان پارلمان او د پارلمان د کار دوام ته مشروعیت ورکړي. د افغانستان پارلمان خپل مشروعیت د افغانستان د خلکو له سیاسي ارادې څخه اخلي. اصولا حکومت د دې صلاحیت نه لري چې د افغانستان د پارلمان په حق له کومه ځانګړې پریکړه وکړي. د اجرایی ریاست دغه ویان د افغانستان د ټاکنو د خپلواکې کمیسیون لخوا جمهوري ریاست ته د افغانستان د ټاکنو د کمیسیون د اصلاح ولسي جرګې او ولسوالۍ د شوراګانو د راتلونکو ټاکنو په باب د وړاندیز د سپارلو سره هم مخالفت وښود او ویې ویل چې د ټاکنیز سیستم د اصلاح لپاره د ټاکنو خپلواکې کمیسیون ته مراجعه دغه کمیسیون ته د مشروعیت ورکولو هڅه ده.
اصولا بحث اصلاحات انتخاباتی باید بر مبنای دستور الزام آور توافق
خلیل اشناویل پوسولو کې د ټاکنیزو اصلاحاتو بحث باید د سیاسي موافقه د کړنلارې په اساس تر سره او عملي شي. د دغې سیاسي موافقه بهر د ټاکنیزو اصلاحاتو برخه کې بل هر هڅه د منلو نه ده. په ځانګړي ډول بیرته اوسني کمیسیون او د کمیسیون اوسنیو چارواکو ته ستنېدل زموږ له نظره د سیاسي موافقه په خلاف دي او په حقیقت کې یو داسې کمیسیون ته مشروعیت ورکول دي چې د افغانستان خلکو او مدني ټولنې سره خپل اعتبار له لاسه ورکړی دی. د افغانستان د ټاکنو خپلواکې کمیسیون چارواکي وایي چې په دې وروستۍ ورځو کې د افغانستان د ټاکنې سیستم د اصلاح لپاره یو بشپړ طرح د افغانستان جمهوري ریاست ته سپارلې ده. د افغانستان د ټاکنو د خپلواکې کمیسیون مرسل عبدالرحمن هوتکی امریکا آشنا رادیو ته ویل چې دا طرح په درې پړاوونو کې د اصلاح او د راوستو لپاره وړاندیزونه ته پکې ځای ورکړ شوی دی. د افغانستان د ټاکنو خپلواکې کمیسیون راسیر وی چې په دغه طرح کې په ټول افغانستان کې ځای چونې د مرکزونو بیا ارزونه ځای ورکوونکو د نمونو لیس د ټاکنو د کمیسیون کاري ظرفیت لوړول په ټاکنو کې ټکنالوژي نه کار اخیستل او د ټاکنو د خپلواکې کمیسیون ولایتي او مرکزی چارواکي د آزاد رقابت لاري غوړه کول او ګمارل شامل دي. د ټاکنو خپلواکې کمیسیون راسیر ویل تر اوسه یې په دغه مسلو دوه ځلې د جمهور رئیس غني سره خبرې کړې دي.
د
افغانستان جمهوري ریاست سره د اړیکو سره سره مو د خبرګون د اجرایی ریاست د ویان په څرګندونو ترلاسه نه کړی شو. جمهور رئیس محمد اشرف غنی تېرې یوې اونۍ را په دې خوا د افغانستان د ولسي جرګې د کار او ولسي جرګې او ولسوالۍ د شوراګانو د راتلونکو ټاکنو په سر پراخه سلا مشورې پیل کړې چې لړۍ لا هم روانه ده. د ولسي جرګې غړي وایي چې د شنبې په ورځ به په دې مسله په خپله عمومي غونډه کې وکیلان خپل ولسي ادارې سرګند کړي. خو د ولسي جرګې ډېرو غړو له دمخه د خپل کار دوام تر راتلونکو پارلماني ټاکنو قانوني بللې او ویلي دي چې هیڅ کومه اداره د دغې جرګې مشروعیت تر پوښتنې لاندې نشي راوستلی.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
حکومتي مامورین او بشري فعالان وایي چې په جګړو او نامنیو کې د بې سرپرسته شو ماشومان او راتلونکي سخت اندېښمن کړي او کې ژوند ته پام ونه شي نو افغانستان به راتلونکي کې یو داسې نسل ولري چې د نورو په وړاندې به کرکه او نفرت لري. عزیز الله پوپل د کندهار نه رپورټ را لېږلی.
په کندهار او غونډي ولایتونو کې نامنو یو کله وی خو د ډیرو انسانانو ژوند اخستې نو ترڅنګ د کورنۍ زرګونه کسان به سرپرسته سوي دي. په دې برخه کې تر ټولو زبرون کې د هغو به سرپرسته او یتیمو ماشومان ژوند دي چې د خپل پلرونو او د کورنۍ د نور مشرانو تر وجل کې دوی ورسته به سرپرسته پاتې سوي.
دا ډیر پر ما ډیر سخت چیرې ځکه چې نور شاګردان سب پلان لري زه چې پلان نه لرم. دا ډیر پر ما سخت ژوند چیرې ډیر دغه شخص کوم خو به شخص یې کوم دا زه پلان نه لرم چې ولې په خاطر
د کندهار د کار او ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو رئیس نظر علي قاتی وایي چې لا هم هر ورځ د یتیمانو او بې سرپرسته ماشومانو په شمیر کې زیاتوالی راځي او دوی له دې حالت څخه سخت پندښنه کوي. نو موړی وایي سره لدی چې دوی په دې باب کره شمیر په لاس کې نه لري خو د جګړې او نامنوی د دوام له کبله هر ورځ تر شلو زیات ماشومان بې سرپرسته کیږي.
یعنی که اوس دغه حالت ته ګوره داسې ځانمرګي وي او دغسې وضعیت په دغسې حالت وي چې سړی نه خبر وي نه اتر وي او ماښام کور ته څوک خبر ورکوي چې پلار یې نه یا قریبان نه او د هغوی اتمان ورسه پاتېږي. نو دا ډېر د تشویش وړ ده دغه دي مګر موږ تاسو وینو هره ورځ د دې قربانیانو دغه چې پاتېږي پاملونه پاتېږي هره ورځ د داسې دقیقا کې دا د چاته نه منوش.
دمګړې د کندهار په څلورو روزنتونونو کې نږدې 2000 یتیم او بې سرپرسته ماشومان تر روزنې لاندې دي. ځای مقامات وایي چې د بې سرپرسته او یتیم ماشومان شمیر ته پکتو موجود دارالایتامونه یا روزنتونونه بيخي په هیڅ حساب دي او دوی ته هر ورځ لسګونه د غډول ماشومان د شمولیت لپاره مراجعه کوي. په کندهار کې د شیخ زاید علي مکتوم دارالایتام تر ټولو ستر ځای دی چې د متحده عرب امارات په مالی لګښت تمویلېږي. د نوموړي دارالایتام مشر حسین خیل امریکا ژغ آشنا رادیو ته ویل چې دوی هم دا اوس د خپل ټاکل سوي شمیر زیات یتیم او بې سرپرست ماشومان تر روزنې لاندې نیولي او لا هم له دوی څخه هر ورځ غوښتنه کوي.
متاسفانه چې موږ تاسو کله ارکه مراجعه کی موږ زموږ تصور دی چې دولس کله مخکې چې موږ د روزنتون دلته خلاص ک نو توقع مو دا و چې کله شي کال په کال اول سم کې یتیمانو راته کم شي ولی بدبختانه چې اول سم کې تر نور سمفونه د یتیمان راته زیات وي. دا دی ښکارندوی کی چې د یتیمان د یتیمتوب سلسله اوس هم روانه دی او زیاته شوې هم ده. الله وکړي چې دا لړۍ ودرېږي او د زموږ کوچنیان نور بې سرپرسته او یتیمان نشي.
د کندهار په بیلابیلو روزنتونونو کې شامل څو تنه یتیم ماشومان خپل د ژوند کیسه داسې کوي.
موږ دا شو عمر درمخ کوکران کې بیا زموږ پلار په حکومت کې بیا د حکومت سره د اونډیا سره دلته بره من پټاوس وره شي پلار
زمام پلار داسې د خارغنداو کې بزګر و واخ تلی بره بیا بم پټاوس شي.
د بشري حقوقو ډیری پالان باور شي چې که دولت په جګړو کې د وجلسو کسانو د کورنۍ مالی او مانوي ملاتړ ته پام ونه کړي ممکن د جګړې لکبله د بې سرپرسته سوی نسل تل د یوازیتوب احساس او د نور په مقابل کې کرکه ولري چې دا به بیا د افغاني ټولنې د سونزو یو بل جدي برخه وګرځي. عزیز الله پوپل امریکا ژغ آشنا رادیو کندهار.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
پولیسو د امریکا په جنوبی کیرالاینا ایالت کې هغه ځوان ونیو چې د تور پوستو امریکایانو په کلیسا کې نه هتنه وجلې دي. د هغه ملګرو او د کورنیو غړو د ځین ویډیوګانو تر کتل وروسته پوښول چې د کرکې دا جرم هم دی وشکلن سپین پوست ځوان کړی دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما او ګڼ شمېر امریکایان په دې په غوسه دي چې په ټول هیواد کې نژادي توپیر زیات شوی دی او خلک په ډلې څخه توګه وجل کیږي. نور تفصیل د امریکا غږ د خبريالي زلاتی ساحوک په دې رپورت کې واوري.
د جنوبی کارولینا په ایالت کې د ایمانول کلیسا په 13مه پیړۍ کې جوړه شوې ده. د دې کلیسا په خلاف د جوړېدو رهیسې تبیز او د کرکې ډېری پیښې شوې دي. کله چې تور پوستو امریکایانو د خپل مدني حقونو د خستلو لپاره مبارزه کوله په دې کلیسا کې خلکو په پټه عبادت کوه او یو ځل د کلیسا د بیخه سوځول شوې هم ده. په واشنگتن ډي سي کې د تورپوستو امریکایانو د کلیسا یو مشر سیلوا سمټر وایي چې د دې کلیسا پایښت د تورپوستو امریکایانو د هلزلو او کړاوونو سمبول دی. کلیسا او تورپوستي امریکایان ډیر قوت لري او موږ زیاته حوصله او صبر لرو. موږ په ډیرو سختو شرایطو کې ژوند تیر کړی او بیا به هم تیروو. موږ به لا پسې یو موټی شو او نور به هم پرمختګ وکړو. د جنوبی کارولینا په ایالت کې د پیښه د تیر چهارشنبه پښپښ شوې. د خلکو سره اوس دا پوښتنه پیدا شوې چې ولې یو سپین پوستی امریکایي وسله راوخلي او خپل دومره زیات تور پوستی هیوادوال ووژني. د بشري حقونو یو فعال ریچارډ کوهن امریکا غږ ته په دې اړه داسې وویل: یو ځوان سپین پوستی امریکایي په دې نه دی خوښ چې په هیواد کې د تور پوستو نسل ورځ په ورځ زیاتېږي. اوس د امریکا ولسمشر هم تور پوستی دی او دا ځوان په دې نه دی خوښ چې تور پوستان دې لوړ مقامونه ولري، نو په همدې خاطر هغه وسله اخلي او خپل غږ پورته کوي. هغه ښایي داسې یو ځوان شي چې هیڅ راتلونکی ونه لري او په دې کار سره غواړي ځان یو تاریخي څیره جوړ کړي او وایي چې د سپین پوست نجات لرونکو لپاره یې کوم غټ کار کړی دی. په خپل ولسمشر باراک اوباما هم د همدې تیرې پنځشنبه په ورځ په هیواد کې د ډلیزې وژنې په اړه په قهر و. اوباما وویل چې د نورو پرمختللو هیوادونو په پرتله ډلیزې وژنې په امریکا کې ډېرې کیږي. دا څووم ځل دی چې زه د دا شان پیښو په حق لا بیانې ورکوم او دا څووم ځل دی چې په دا شان ټولنو دغه رقم غمونه راځي. داسې ویل کېږي چې دغه یو شکلن سپین پوستی امریکایي چې د جنوبی کارولینا په ایالت کې نه کسان وژلي دي، د سپین پوستو نجات پرستو ډلو او سمبولونو سره یې زیاته لیوالتیا درلوده. هغه د خونځي په درسونو کې هم چندانې ښه نه دی، د موټر چلونې لایسنس یې نه درلود او بیروزګار دی. پولیسو هغه د شمالي کارولینا په ایالت کې نیولی او د کرکې د جرم تحقیقات ترې نه کیږي. د امریکا په اکثرو غټو ښارونو کې خلکو مظاهرې کړې دي او د نجات توپیر او کرکې د جرمونو په خلاف شعارونه ورکول.
روختیا د امریکا غږ آشنا رادیو نه د ډاکټر قدیر مشرف او شافی سردار اونې خبرونه.
د دې اونې په خبرونه کې روختیا او د روژې مبارک میاشت.
کدام بیمارها نمیتوانند روزه بگیرند و روزه برای کدام بیماری ها مفاد دارد؟
د تلفون شمیره 010 010 01.
ستاسو پوښتنی او د ډاکټرانو ځوابونه، د روغتیا راز او له ناروغیو د مخنیوي لارې، د جمعې ماښام 8 بجې د امریکا غږ آشنا راډیو.
چا د پار رازم پدی کوڅا د چا د پار رازم تا یاد و ما چې پلار رازم تا یاد و ما چې پلار رازم
ترنو اوریدونکو اوس پام وکړئ د مهمو خبرونو سره ټکو ته.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې حکومت متحد دی چې د یوې میاشتې په ترڅ کې د پارلماني انتخاباتو نیټه وټاکي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی ویلي دي چې اوسنی پارلمان د پارلماني انتخاباتو د نیټې د اعلان پرې مشروعیت لري او کار ته ادامه ورکولی شي. د ننګرهار په مومندري ولسوالۍ کې د وای برید لامل اته وسلوال وجل سوي دي. د دغه ولایت د امنیت قومندانۍ وایان حضرت حسین مشرق وال امریکا ډاکټر وویل چې د بی پیلوټ الوتکې دغه برید نن سهار 10 بجې په سیمه ییز وخت د وویشت والې په سیمه کې سوي دي. یاغیانو د ننګرهار ولایت د جلال آباد ښار او د لغمان ولایت د مهترلام شار برښنا قطع کړی. د نن په سلګونو تنه خلک په دواړو ښارونو کې په مزایرو راوتله او د اقیانو دغه اقدام یو غندي. د پاکستان پوځي چارواکي وایي چې د دې هیواد په شمال لویدیځه سری سیمه کې په هوایي حملو کې د دوی په وینا لږ تر لږه 40 اقیان وژل شوي دي. دغه هوایي حملې د اقیانو د پرېدو پر مرکزونو باندې شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتو د جنوبي کارولینا د ایالت د چارلستن په ښار کې د تور پوست امریکایانو په کلیسا باندې په ډزو کې د 9 کسانو د وژلو نه وروسته پولیسو یو سړی په دې ارتباط نیولې دي او په ښار کې نن بیر او ماتم دی. فدرالي چارواکي په دې اړه تحقیقات کوي چې دا قاتونه د کرکې په اساس سوي دي کنه. ټاکل شوی دی چې نیول شوی مشکوک کس نن د جمعې په ورځ محکمې ته حاضر کړل شي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما په جنوبي کارولینا کې د تور پوستو په یو کلیسا کې د ډزو په پیښه ژوره اندېښنه او خواشینی څرګنده کړې ده او د دې وژنو وروسته خپل پاملرنه په امریکا کې د وسلو کنټرول ته اړولې ده. هندي چارواکي وایي چې د دې هیواد په شمال کې په یو هوټل کې د وو د لګېدو له امله لږ تر لږه نه کسان مړه شوي دي او شاوخوا 10 کسان نور ټپیان دي. ابتدایي رپورټونه وایي چې اور لومړی د اتر پردیش په ایالت کې په یو رستوران کې ولګېد او وروسته چیرمه یو هوټل ته وغځېدی چې یو شمېر خلک پکې بیده وو او اور غافله ګیر کړل. د اور وژنې عملیې څو کسان ژغورلې دي. د اور د لګېدو په اکله تحقیقات روان دي. د یونان لومړی وزیر وایي چې د پور د بحران د پاره به یو داسې حل لار پیدا شي چې هم دغه هیواد بیرته اقتصادي وده وکړي او هم د یورو لرونکو هیوادونو په ډله کې پاتې شي. الکسیس سیپاریس نن د جمعې په ورځ په یو بیان کې وویل چې د حل لاره به د اروپایي ټولنې د قوانینو او ډیموکراسۍ په چوکاټ کې وي چې په لړ کې به یونان وسی کړی چې د یورو زون دننه اقتصادي وده وکړي. نوموړي زیاته کړه چې ټول هغه کسان چې د یونان په برخه کې بېلابېلې منفي سناریوګانې پیشبیني کوي هغوی به ټول غلط ثابت کړل شي.
د نوریدونکو زموږ خبرونه په دې ځای ختمي کې د دری برخې خبرونه په یوسو سانیو کې پیلېږي. تاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې خبرونه ته وګ پاتې شئ.